سلامونه وخت مو بخیر خلق لاس د دې مهال خبرونه ته مخ کتر دی چې خبرونه مطالب تسویم زو خبرونه د طالبانو د بارنې چار سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د چین ځنګلي استازي یو شیونګ په کابل کې د سیاسي اړیکو او اقتصادي همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د بارنې چار وزارت د امریکا مشر حافظ احمد تکل د یکشنبې په ورځ اپریل په 11 پر ایکس شبکې لیکلې ده. د معلوماتو له مخې طالب چارواکي وایي چین د طالبانو د بارنې چار سرپرست وزیر امیر خان متقی ته د هیواد ته د ورتګ کبلنه ورکړې ده. چین یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې او تعاملات لري. د 1400 کال په سلواغه میاشت کې چین بلال کریمي په بینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومنه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد ته په رسمیت نه دی پیژندلی. د خوځاوین جونو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول نړیواله ټولنې ته د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره اصلي شرایط ګڼل کیږي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومي مودې وسنډوله. د طالبانو د سپورت څنګه وین اتل مشورې د دې لامل د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه ستونزې او د دې برخې په اړه مذهبي ملاحظات وویل. ښاغلي مشورې د یکشنبې په ورځ سیبي زهیر رسنۍ ته وویل چې د شطرنج لوبې په اړه د دیني مطالعاتو ترسره کولو او د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه د بې نظمۍ له پای ته رسولو وروسته به د سپورت ادارې تر چتر لاندې د شطرنج لوبې د بیا پیلولو په اړه پریکړه وشي. طالبانو نږدې څلور کاله مخکې په افغانستان کې د واک د ترلاسه کولو رئیسې پر سپورت باندې ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي. په افغانستان کې ښځې نجونې له سپورت څخه منع دي او د بدن جوړونې لوبغالي حق نه لري چې د قضاوت کولو لپاره د سیلې په جریان کې د ورونونو او لیدونکو ته خپلې پښې وښي. د طالبانو د تېر کال په سپتمبر میاشت کې پر فری فایټ ورزشونو هم بندیز ولګو. د ایران د بارنوی چارو وزیر عباس عراقچی نن یکشنبه د عمان پلازمینې مسقط ته سفر وکړ ترڅو د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو اترو په څلورم پړاو کې ګډون وکړي. د ایران د بارنوی چارو وزارت اسماعیل بقای ویل چې خبرې به د یکشنبې په ورځ په ځایي وخت د غرمې په 12:00 پیل شي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی او د امریکا لوړ پوړی مذاکره کوونکی سټیف ویټکاف په یوه مرکه کې ویل چې د واشنگټن دریز د ایران د یورانیم غني کولو بشپړ درول دي. د هغه په وینا ایران باید خپل اټومي پروګرام چې پکې د ناتس فاردو او اسفان کلیدي تاسو شامل دي له منځه یوسي. قاغلی ویت کاف زیاته کړه که د یکشنبې ورځې بحثونه مثبتې پایلې ونه لري نو دوی باید بدیلې لارې ولټوي. هغه خبرداری ورکړ چې په عمان کې د پرمختګ نشتوالی کولی شي د خبرو اترو اوسنی بهیر پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر انسو د خپل هیواد د یورانیم غني کولو څخه د لاس اخیستلو او د ایران د اټومي پروګرام د لمنځه وړلو امکان رد کړ. عباس عراقچی عمان ته له سفر وروسته وویل چې که د واشنگټن هدف دا وي چې ډاکټر لاس شي تهران اټومي وسلې ترلاسه کوي نه نو له متحده ایالات سره به یوه موافقه وشي. روسي خبرم دا چې د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د اوربان په خاطر د لیدو لپاره چمتو دی. زلنسکی زیاته کړې چې د جګړې پای ته رسولو په خاطر د مستقیمو خبرو اترو لپاره د مسکو غوښتنه مثبته بولي. زلنسکی د می په څلورم وویل چې دا یوه مثبته نښه ده چې روسان بالاخره د جګړې د پای ته رسولو په اړه غور پیل کړی دی او په وینا یې دې لور ته لومړی ګام ورباندې. پوتین 3 ساعته مخکې په مسکو کې په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې د اروپایي مشرانو او اوکراین دا غوښتنه له پامه وغورځوله چې د اوکراین په جګړه کې د دېرش ورځنی چټک اوربند وکړي او پر ځای وړاندیز وکړ چې له کیف سره پرته د قید او شرطه د سولې مستقیمې خبرې اترې غواړي چې احتمالا د می په 15 به استنبول کې وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د طالبانو مشر ملا عبت الله اخندزاده له خپل استخباراتي مسؤلینو غوښتي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو لینولو دی ډډه وکړي.
افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډیره ظالمانه چلند ورسره کیږي. ولې دلته قانون تصویب شوی نه دی؟ او د
وی خزی له لوري د دکان جوړېدل او خوست کې د غواو فارم لرونکو له شمیرستون سره شکایت کوي.
مخکې مو یو سل شل کیلو شیدې خرڅولې بازار یې ښه و او اوس شپېته کیلو پنځوس کیلو دومره شیدې خرڅوو موږ
خپرونه کړته نور راپورونه هم لرو
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبان مشر ملا هیبت الله خانزاده له خپلو استخباراتي مسؤلینو غوښتي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو له نیولو ډډه وکړي. د طالبان د حکومت وین نظبي الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه په یو بین کې ویلي چې نوموړي تاسو د طالبان د استخباراتو د مسؤلینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنه هم کړې چې باید له خلکو سره ښه چلند وشي او پر بندیانو ظلم ونه کړي. دا څرګندونې د استعمال شوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د استخباراتو په زندانونو کې وخت تیر کړی ادا کوي چې له فزیکي شکنجو نیولې تر روحي شکنجو ورکول کېږي. خود طالبان حکومت مخکې دا راپورونه رد کړي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د استخباراتو په زندانونو کې بندیانو سره په ناوړه چلند تورن دی، د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده د استخباراتو له مسؤلینو غوښتي چې له بندیانو سره ظلم ونه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یک شنبه د مئی په یولسمه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې ملا هیبت الله د طالبانو د استخباراتو له مسؤلینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنې کړي چې د شکونو پر بنسټ له نیولو هم ډډه وکړي. خو په بیان کې دا هم راغلی چې نوموړي استخبارات د حکومت د ملا تیر ګڼلې او زیاته کړې ده چې دوی باید هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په ښکاره یا په پټه د اسلامي او دینی شعایرو سپکاوی وکړي. د طالبانو مشر له استخباراتي مسؤلینو داسې مهال پر بندیانو د ظلم د نه کولو غوښتنه کوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندانونو کې بند تیر کړی دا کوي چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات چې په 2022 کال کې د طالبانو استخباراتو نیولې وه او له شپږ شپېته ورځني بند وروسته خوشې شوه، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ادا وکړه چې د طالبانو په زندان کې له فزیکي او رواني پلوه سخته شکنجه شوي.
اینا شکنجه های مختلفی داشتن.
طالبان زندانیانو ته بیلابیل شکنجه ورکوي، لکه د بریښنا شارټونه، په یخو اوبو کې د سر ننویستلو، وهل ټکولو، روحي تکلیفونو، خوب ته نه پرېښودل. داسې لایټونه یې درلودل چې هغه یې درته سترګو ته مخامخ کول چې خوب ونه کړي. د زندان خونه ډېره سړه او یو ډول وحشتناکه وه چې بد بوی یې درلود.
د ښځو د حقونو بله فعاله ظریفه یعقوبی چې دی هم د طالبانو د استخباراتو زندان تیر کړی، د ورته وضعیت کیسه کوي.
د طالبانو په زندان کې بیلابیل شکنجه شته، وهل ټکول او برقي شرطونه یې معمول دي، خو هغه ولایتونه چې د رسنیو له پوهې لیرې دي، هلته زما د معلوماتو پر بنسټ په ښځینه زندانیانو تیری هم کیږي او شکنجه هم ورکول کیږي.
شکنجه های گوناگون هم صورت میگیرد.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو، محکمه کولو او زنداني کولو پروسه غیر رسمي او له بشري حقونو پراخه سرغړونه ده. له ډلې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
طالبان تر اوسه پورې هغه قوانین نه ده تصویب کړی ده چې هغه قوانین په بین المللي بیس کې د تایید وړ وي او د افغانستان د ولس له ادرسه مشروع سوی وي، یعنی د یوې لویې جرګې له ادرسه. نو بنا انزویل سم افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي، ډیره ظالمانه چلند ورسره کیږي. ولی دلته قانون تصویب شوی نه ده. او
که څوم طالبانو په تیر کې د دوی د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه رد کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو وخت نا وخت د طالبانو په ځانګړي ډول د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ موده مخکې ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو دته راپورونه رسیدلي چې تر ټولو ناوړه چلند د استخباراتو په عمومي زندانونو او هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې د په خبره طالب قمندانان اداره کوي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د شکنجې په وړاندې د نړیوال سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکي سیبل مانی افغانستان ته یو سفر وروسته رسنیو ته ویلي وو هغو فعالانو چې د طالبانو زندانونه یې لیدلي ورته د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او ان جنسي ځورونو کیسې کړي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت ډېرې نیونې د دوی د استخباراتو د ادارې لخوا کیږي چې د مدني، د زده کړو، د برخې او د بشري حقونو فعالان، شنونکي او خبریالان هم پکې شامل دي. ډېرې دوی تر لنډ وخت وروسته بیرته خوشي شوي، خو یو شمېر لا هم په زندان کې دي. تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خوشحال په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤول سلیمان راحل د نیولو خبره هم ورکړې، خو د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د افغانستان په شان وی دودیزی او سنتي ټولنه کې د خزې لکار خور لخوا د کندري کومه سره خبرونه ده، خو خوګه د ژوند تر خو دې کارته اړیستلې ده. په افغانستان کې د بی بی خوګي په شان ډېرې مېرمنې چې د خپل کورنۍ سرپرستی دي نن سبا له سختو ستونزو سره مخ دي. تاسو مال چې نن د می ولسمه پر ډېری ودونه کې د مور نړیوال ورځ لمانځل کېږي، راځئ د افغان مور د زړه خواله وګورو چې زموږ همکاري فیروزه زی ورسره خبرې کړې دي.
زمانہ ډیر ګډوډ دی او ډیر په دې خپل دغه کې پریشان یم چې بچی مې مړ دي، سړی مې مړ دی، کچې ته د الله درزه د پاره ما سره څه کوم.
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د دولتي کلی اوسیدونکې شپږ پنځوس کلنه بیبي خوګه ده. بیبي خوګه د دریو کونډو انګورګانو په ګډون د خپلې اته کسیزې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده. دا وایي د کور ټول خرڅ د خپل کوچني دکان له څو پکټه ماشومانه خوړو پرې کوي. پور جوړ کړی دی. دا چې اتم یاستې د دکان جوړولو کېږي زیاتوي چې مخکې به یې په ورځ کې تر 350 افغانۍ وګټلې، خو اوس یې سودا کمه سوې او تر 150 افغانۍ وګټي چې زر افغانۍ بیا په میاشت کې ورنه د دکان کرایه ورکوي. د بیبي خوږې په خبره د 500 لوڼو په ګډون اکثره خپل خپلوان هم ښه اقتصادي حالت نه لري چې له دې سره مرسته وکړي. دا له بېلابېلو مرستندویو ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې لاسنیوی وکړي. د بیبي خوږې په خبره د دکان د سودا لپاره لرې نسی تللی، ځکه په خبره یې طالبان له محرم پرته ورته د تګ اجازه نه ورکوي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له محرم پرته لرې واټن سفر هم منع کړی دی. دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولي. په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې ښځې هم له دندو لرې کړي دي، خو له دې ټولو محدودیتونو سره سره دوی ادعا کوي چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو مخکې ویلي و چې پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو په ځانګړي ډول هغه کورنۍ سختې ځپلي چې سرپرستان یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP بیا د مې په ومه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو محدودیتونه نه یوازې دا چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه یې ترې اخیستي، بلکې په ټکو یې ور د مخه له ناورین سره مخ افغانستان پر اقتصاد منفي اغیزې نورې هم ژورې کړې او ښایي تر 2026 کال پورې اقتصاد ته 960 میلیونه ډالر زیان ورسوي. نن د مې 18 د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ هم نمانځل کیږي، خو په افغانستان کې په کورنۍ او هم ټولنه کې د مور د لوړ مقام د ستاینې په پار دا ورځ بیا له ډېر پخوا راهیسې د جوزا په 24 نمانځل کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په چلوتنې کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړول ته اجازه ورکړه. یو شمېر افغانستان ښځینه لوبغاړو ورزشي فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغان لوبغاړو لپاره بریا بللې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون تازه په خپله ویبپاڼه په ویله مې کې ویلي دي چې فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړې چې له مخې په جلا وطنۍ کې د ښځو افغانې لوبډلې جوړولو ته لاره هواروي. نور حال په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون په جلا وطنۍ کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو او په نړیوالو سیالیو کې له ګډون سره هوکړه وکړه، یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بخونکی ګام بولي. د رزمي سیالیو افغان لوبغاړي قدري رضای ازادي راډیو ته وویل
یک تصمیم بسیار
دا یو خبره کړه ده. د افغانان جنو ورزشکارانو ته هیله ورکوي چې لږ تر لږه دوی په افغانستان کې د زرګونو جنو ورزشکارانو چې اوس مال ورته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي په استازولۍ فعالیت وکړي او د افغان جنو نوم په نړیواله کچه ژوندی وساتي.
د
افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر خالدی پوپال د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او په خپل ایکس پاڼه یې لیکلي دوی ویاړي چې په جلاوطنۍ کې د فیفا له لوري د فوټبال د لومړنۍ لوبډلې د جوړولو په برخه کې د تاریخ برخه دي. هغې لیکلي خوښه ده چې فیفا د فوټبال ډګر ته د افغان ښځینه لوبغاړو د ستنېدو لپاره لاره هواره کړه. اغلی پوپل هیله خودلی چې فیفا به د خپل اساسنامې په بدلون سره په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال لوبډله د ملي لوبډلې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په وروستیو کې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر یې د افغان ښځینه فوټبال لوبډلې له جوړولو سره هوکړه کړي. دغه فدراسیون د مئی په 9 په خپل ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې په جلاوطنۍ کې د ښځو افغاني لوبډلې جوړولو ته لاره هواروي. د فیفا مشر په خپل انستګرام لیکلی دوی د غراز د خزو د فوټبال پاړه په افغانستان کې لوکمنو طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. نو موړي ویلي په داسې حال کې چې خبرې اترې روانې دي دوی هڅه کوي چې په جلاوطنۍ کې د افغان خزینه لوبډلې په جوړولو سره خپل ماموریت بشپړ کړي ترڅو دغه لوبډله د فیفا تر نظارت لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. په دې اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو نوموړي له دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د ښځو فوټبال د فدراسیون یو برخه ده او دا چې کله افغان جونې او ښځې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي دوی به د فوټبال فدراسیون له لارې د ښځو فوټبال لوبډلې ته د ورزش اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د ورزش یو شمېر افغان فعالان هم د فیفا وروستۍ پریکړې ستاینه کوي. په اوترش کې د فوټسال یو لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل دا کولی شي د ورزش د برخې د استعدادونو د پیاوړتیا لامل شي. ښځې او نجونې به تشویق شي چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د خپلو هیلو لپاره هڅې وکړي ترڅو په نړیوالو سیالیو کې راڅرګند شي. دغه راز له دې لارې به اوسنی حکومت هم فشار راځي چې باید په افغانستان کې ښځو او نجونو ته په امن ځایونو کې د ورزش کولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته پر ښځو د کار زده کړو ورزش په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. دوی ورزش او ورزشي لوبغالو ته نه پرېښودل کیږي او په هیڅ ډول ټولنیزو فعالیتونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو دغه بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره هم مخ شوي او دا د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ویل روسیې سره مستقیم خبرو ته چمتو دي. دا ورسره لاغې چې د روسیې ولسمشر په خپل خبرو کې د اوکراین د ډیرو د شورزو د اوربند وړاندیز لپاره مغورتول او پر ځای د مستقیم خبرو غوښتنه کړه. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر څخه واورئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوربند په خاطر د لیدو لپاره چمتو دی. زیلنسکی زیاته کړې چې د جګړې پای ته رسولو په خاطر د مستقیمو خبرو اترو لپاره د مسکو غوښتنه مثبته ده. زیلنسکی د می په 11 نیټه وویل چې دا یو مثبته نښه ده چې روسانو بالاخره د جګړې د پای ته رسولو په اړه غور پیل کړی دی او په وینا یې دې لور ته لومړی ګام اوربند و. پوتین څو ساعته مخکې په مسکو کې په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې د اروپای مشرانو او اوکراین د غوښتنه له پامه وغورځوله چې د اوکراین په جګړه کې دي ډیرش ورځنۍ چټک اورباند وکړي او پر ځای وړاندیز وکړ چې له کیر سره پرته له قید او شرطه د سولې مستقیمې خبرې اترې غواړي چې احتمالا د می په 15 به په استانبول کې وي. د اوربند غوښتنې ته په مستقیم ډول پرته له غبرګونه پوتین د سولې خبرو اترو د بیا پیلولو وړاندیز وکړ چې په 2022 کال په اپریل کې د روسیې او اوکراین ترمنځ ترسره شوي وي. دا یو څو اونۍ وروسته له هغه و چې روسیې په فبروري میاشت کې پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړ یرغل کړی و. پوتین په مطبوعاتي کنفرانس کې ویل چې ډیر ژر به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په استانبول کې د خبرو اترو د اسانتیا لپاره مرسته وغواړي. پوتین زیاته کړه موږ دا نه ردوو چې د دې خبرو اترو په جریان کې به موږ وکولای سو پر یوه نوي اوربند موافقه وکړو. زیلنسکي پر خپلو ټولنیزو رسنیو پوسټ کړی او ویلي دي چې د یوې ورځې لپاره هم د وژنو دوام هیڅ معنی نه لري. د زیاته کړې موږ تمه لرو چې روسیه به سر له سبا د میله 12 نیټې بشپړه دوامداره او باوري اوربند تایید کړي او اوکراین په دې اړه لیدو ته چمتو دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د جرمني صدر اعظم فریدریش میرس، زیلنسکی او د برتانیا او پولند صدر اعظمانو کایر سټامر او ډونالد تسک د می په 12مه نیټه په کیف کې تری وغونډه ورسته د اوربند وړاندیز اعلان کړ. دوی مسکو ته خبرداري ورکړ چې که د وړاندیز سوي اوربند څخه ډډه وکړي نو د لویو نویو بندیزونو سره به مخامخ سي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د غواو فارم لرونکي له شمیر ستونزو شکایت کوي. وایي که چیرې ستونزې هوارې نه شي ښایي د دوی د مالدارۍ کاروبار پرمختګ ونه کړي. دوی زیاتوي چې شیدې او مستې ورڅخه دوکانداران په ټیټه بیه رانیسي خو خپله بیا په لوړه بیه پلوري، بل یې ټکس ډېر دی. همداراز دوی د څارویو منظم واکسین نشته چې له دې قبله یې ځینې څاروي مړه کېږي. بل لوري ځایي مسؤلین بیا وایي چې فارم لرونکو سره یې خپل امکانات شریک کړي دي او هغوی هر وخت کولی شي د کرنې او مالدارۍ ادارې امکاناتو ته کتو له هغو مرسته وغواړي. نور حاضر نجیب الله خیل په ریپورټ کې.
سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په خوست کې د غواو فارمونه ډېر شوي او د کورنیو شیدو او مستو تولید کې خوالی راغلی، خو فارم لرونکي وایي ځینې ستونزې شته چې د دې کار د پرمختیا او پرمختګ مخه یې نیولې ده. دوی زیاتوي د کلیو او ښار دوکانداران او د لبنیاتو پلورونکي له دوی شیدې او مستې په لږه بیه اخلي، خو قیمتې خرڅوي چې کرار کرار پیرودونکي کمیږي. د فارم لرونکو په وینا دوی تر اوسه هم د نوي مالدارۍ له میتودونو سره نه دي بلد او اړوندو ادارو کوم وسایل او امکانات هم نه دی ورکړي. د باک ولسوالۍ اوسیدونکی ادوري چې د غواو فارم لري مشال رادیو ته وویل
تبا کله چې ګاډ شي وغو مانځوړي بیا چې مانځلوړ نه شي پنځه لاکو غوی دو لاکو درغو شي. مونږ ډېر ضرورت ته وته لرو. کله چې مونږ مول بیمور شي هغه مونږ نه مړ شي، بل مونږ سره کوم کوماک چې موسسه تر پوي هغه د مونږ سره ځکه کېږي چې بیا تیا ډنګر چې مونږ ستو مونږ خودی پورې ستو چې خلخونه به وچبه.
انتظار کندارای په خوست کې د 15 غواو فارم لري. هغه وای په خو ورته شیدې ډېرې خرڅېدي خو اوس کمی شوې دي. نوموړي د لوړو ټیکسونو ستونزه هم یاد کړه. وی ویل دا ټیکسونه د دوی لواسه پورته دي.
مخکې مو یو سل شل کیلو شیدې خرڅولې، بازار یې ښه و، او اوس شپېته کیلو 15 کیلو دومره شیدې خرڅوم. غوا هم نه خرڅېږي او د غوا سپرونه شی نه لرو، ماشینان هم نه لرو، په لاس یې ولې شو. دولت دغه غوښتنه هسې مثال موږ ته ماشینانه کې دغه ولېشلو ماشینان او د پارچې شروالې پارچه بس موږ کمه کې لږ.
د غواو یو بل فارم لرونکی قیوم هم ورته ستونزه یادوي او د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ ماشینو ته ضرورتونه دي، شل 15 غواوې دي، ګرمې ده، سورې ته ضرورتونه دي، ګیټونه خلاص دي، منشیم دلته پارچې کوي، سلی کوي، د منشیم ګیټونه 200 روپۍ غواړي، د منشیم ګیټونه خلاص دي. اوس 10 کیلو خرڅو، مخکې موږ 80 کیلو خرڅول.
بل لوري ته د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د غواو، ماهیانو، مچیو او چرګانو فارمونو سره په خپلو برخو کې مرسته کوي او مالکین خپلې ستونزې دوی سره شریکولی شي. د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل
هغه خوستوال یا هغه ځوانان چې د مالدارۍ په بخش کې د غواو فارمونه لري، د ماهیانو فارمونه لري، د چرګانو فارمونه لري، د مچیو فارمونه لري، په هر بخش کې چې د دوی ضرورت وي موږ سره همکاري او همکاري موږ سره
یاد دیوی. په اوس وخت کې په خوستخار او د اطرافي سیمو په چایخانو او د مزایونو کې هم تر ډیره وطني شیدې استعمالیږي او یو شمیر فارم لرونکي همدارنګه هغه کورنۍ چې د خپلو اقتصادي اړتیاو یوه برخه د غواو او نورو کورنیو څارویو له شیدو، مستو، چکې، کوچو او نورو لبنیاتو له خرڅانه پوره کوي، هغوی هم په دوامداره توګه یوه اندازه شیدې پر چایخانو او د مزایونو پلوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پلازمینې کابل ولایتونو شمېر اوسیدونکي وایي د چاپي رسنۍ سخته تشه احساسوي. دوی وایي دولتي چاپي رسنۍ شته خو خصوصي نشریې ډېرې کمې او په نشت حساب دي. د چارو شمېر شنونکي لاملونه بېلابېل ګڼي او وایي چې دا وضعیت به په اوږد مهال کې د لوستلو پر فرهنګ بې اغېزه نه وي. جزئیات په دې راپور کې.
په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز دغو ولایتو کې خو چې زه خبر یم یا معلومات لرم کومه چاپي رسنۍ نشته چې چاپېږي.
په کندهار کې یو فرهنګي فعال و چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راډیو کې خپور شي. د ده غږ د بدلون په شرط وویل:
چاپي رسنۍ اوس په افغانستان او خصوصا په کندهار کې بیخي پر نشت حساب دي. په کندهار کې یو هم صداقت محلنۍ تقریبا میاشت مخکې چاپ شوله، او په کندهار کې بله محلنۍ د اوسار په نامه باندې د بولدک ولسوالۍ څخه خپرېږي، او شخصي یا خصوصي رسنۍ بله فعالیت نه لري.
د کابل اوسیدونکي حسینه وایي پلازمینه کې هم اوس د چاپي رسنیو تشه احساسېږي.
مخکې به چې قرطاسیه فروشي ته لاړو ډېرې مجلې و اخبارونه به، اوس چې لاړ شو نه مجله شته نه اخبار شوی نه چاپېږي. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو مجله و اخبار ته، ځکه چې کور کې ناست یو، کار نشته، وظیفه نشته، مکتبونه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان په پلازمینې او ولایتونو کې لسګونه خصوصي چاپي رسنۍ موجودې وې چې په بېلابېلو برخو لکه سیاسي، ادبي، هنري، اجتماعي، ورزشي او نورو کې فعالیت درلود. ژورنالیست عبدالله اکبر اکبر چې د افغانستان په چاپي رسنیو کې د کار اوږده تجربه لري، د خپلواکو چاپي رسنیو د فعالیتونو د کمزورېدو او بندېدو لاملونه بېلابېل ګڼي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل:
چندین عوامل میتونه باعث از این شده باشه که نشاط چوب
طول عملونه کیده ایشی چه اوز چپی رسانه پا افغانستان که فعالیت نکوی ده حاکم نظام لحد از یاد سانسور دواری بیسو نشتون چه یوشمر نریوال و بنسوتون لخواه برسانه و تاور کول کیده ده انستگرام و تیک تاک شاند یوشمر طولانیز و رسانه مطرح کیدل ده زوانان و اقتصادی فقر او ده پام ورد کچه بانده لحواده ده چپی رسانه و ده خبرالان و وطل نور عملونه هم کیده ایشی
عوامل دیگه هم میشن.
و مغوختل په دغه راپور کې په افغانستان کې د تړل شویو خصوصي چاپي رسنیو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو حاضر نشول. د یادونې ده د کتابونو په غلس کې چې ځینو کتاب پلورنځیو ازادي راډیو سره شریک کړي چې په خرڅلاو یې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا بندیز لګېدلی. په یوه تیا شمېر کې د مینې مجلې په پلور هم بندیز شامل دی، او د لامل په اړه لیکل شوي چې د ملي ګټو خلاف خپرونې کوي. مینه مجله چې په دې لست کې کلتوري او هنري ګڼل شوې د یو شمېر کتاب پلورونکو د معلوماتو پر بنسټ نه اتیا ګڼې چاپ شوې چې درې ګڼې د طالبانو تر بیا سره واکمنېدو وروسته چاپ شوې دي. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله سواب هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. لیکوال او یو خصوصي پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد مجیب لحاظ په افغانستان کې د خپلواکو چاپي رسنیو تشه د حاکم نظام لخوا پراخ سانسور بولي او اندېښنه څرګندوي چې په دې ډول به په اوږدمهاله کې دې مهمې برخې سره چې په ټوله کې د لوستلو له فرهنګ عامولو سره مرسته کوي خلک یو ډول پردي شي.
متاسفانه چې د جمهوریت تر سقوط وروسته چاپی رسنۍ خټوله معنا له منځه تللې دي. ځینې چې چاپیږي هم هغه ډیر محدود چاپیږي او په یو پوره سانسور سره چاپیږي چې د عام لوستونکو مینه نشي خړوبولای. او متاسفانه زوال شم چې دا به یو ډیر بد راتلونکی ولري. د دې اثرات به تر ډیره پورې مونږه تر څو کلونو وروسته وګورو چې یو قسم بیگانگی ورسره زمونږه پیدا شي.
و مخوختل چې دغه انتقادونو په اړه او دا چې د مهال څومره خصوصي خپلواکي چاپي رسنۍ په افغانستان کې فعالې دي، د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان حبیب الله غفران وپوښتو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې د ډېری رسنیو د بندېدو لاملونه مالي ستونزې او پرې د مرستو بندېدل دي. نوموړي دا هم ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ د رسنیو او د بیان ازادۍ ملاتړ ته ژمن دي. که څه هم د تېر جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د تړل شویو چاپي رسنیو کره شمېر نه دی معلوم، خو د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1500 بېلابېلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوې پاتې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19 او 25 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني در نوزه کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ پیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرني شي بوره سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د نه ویلو مهارت دی. په دې لوست کې به په دې باندې موږ او تاسو وپوهیږو چې د نه ویلو مهارت څه ډول مهارت دی، څه ډول زموږ په اړیکو، زموږ په ورځنی ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولی سي ګټور اوسي زموږ لپاره. نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت، په پوره لیوالتیا سره د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ، تر څو د دې مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د نوې نو مهارت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره، ستاسو د وخت، ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي. که چیرې ستاسو دغه مهارت ستوي چې په ښه ډول سره، په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نو وایاست رد کړئ، نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړئ، د خپل انرژي ساتنه وکړئ او تر څنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړئ. دا تاسو ته د حدودو د ټاکلو، د خپل اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو او تر څنګ د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ساسي ساتنه کوي. مثلا د حدودو د ټاکلو په حق له موږ په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړل. ومو پیژندل چې څه ډول حدود ټاکلی سو، ولې اړین دي، ولې مهم دي. نو کله چې تاسو د نویلو مهارت زده کړئ، دلته به تاسو وکولای شئ چې خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ. کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه ستاسو په ژوند کې هغه مهم دي، تاسو ورته اړتیا لري، تاسو کولای شئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ، حدود وټاکئ او تر څنګ یې په نویلو سره به تاسو وکولای شئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کېدای شي پر تاسو باندې پروت شي یا پر تاسو باندې راشي، د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان تلایسي او تاسو ته اجازه درکوي تر څو هم حدود وټاکئ، هم خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکئ او هم د بې ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتئ. که څه هم دغه د نویل د ځینو کسانو لپاره سخت دي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو کارونو په وړاندې یا د ځینو خلکو په وړاندې دوی نه وایي، مګر د دغه نویلو مهارت زده کول چې تاسو وکولای سئ چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو شیانو په وړاندې تاسو نه وایاست، دغه مهارت بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړیکې سالمې کړي او تر څنګ په شخصي ډول سره تاسو پرمختګ وکړئ. د نویلو مهارت داسې یو مهارت دی چې تاسو د ځینو شیانو په وړاندې، د ځینې ځانګړو غوښتنو په وړاندې، د ځینو وړاندیزونو په وړاندې یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو مخالفت یا رد څرګندوي. یعنی د نویلو معنا دا ده چې تاسو په ځینو وختونو کې کوم کسان چې تاسو څخه ځینې بې ځایه غوښتنې لري، تاسو هغه ته نه وایاست، هغه غوښتنه رد کړئ. یا مثلا تاسو ته یو کس یو غیر ضروري وړاندیز درکوي، تاسو هغه وړاندیز رد کړئ. یا هم په ځینو شرایطو کې، تاسو د یو موضوع یا د یو څه مخالفت ښکاره کړئ. د نویلو معنا همدغه ده. دا یو ډیر ساده مګر یو ډیر مهم کار دی چې تاسو هم وکولای شئ په سالمه طریقه سره او په ډیر ساده شکل سره تاسو نه وایاست چې دا بیا تاسو څخه د هغه څه غوښتنه یا د هغه وړاندیزونه یا هغه توقعات د رد کولو وړتیا تاسو ته درکوي چې هغه غوښتنې یا هم هغه توقعات یا هغه وړاندیزونه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره یا هم ستاسو د اړتیاو سره هغه سمون نه لري.
د نوې په وسیله سره به تاسو کولای شئ چې خپل ځان، خپل وخت، خپل انرژي او خپل ذهني سلامتیا ته تاسو اهمیت ورکړئ او تاسو د هغه شیانو څخه ځان لیرې کړئ یا د هغه شیانو څخه ډډه وکړئ چې هغه تاسو ته یو ستونزه جوړوي یا هم ستاسو پر ذهن باندې یا پر تاسو باندې ډېر فشار راولي. د نویلو حدود په ټاکلو سره او په خپل ژوند کې د متوازن اړیکو په جوړولو کې یو ډیره اساسي برخه ده. کله چې تاسو نویل زده کړئ چې تاسو وکولای شئ چې د ځینو بې ځایه وړاندیزونو څخه، د بې ځایه غوښتنو څخه یا هم په یو نامناسب شرایط کې تاسو مخالفت څرګند کړئ، دغه کار ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په ښه ډول سره حدود وټاکئ او په خپل ژوند کې هم یو متوازنه اړیکه جوړه کړئ نو چې ستاسو سره به زیاته مرسته وکړي چې فشار یا هم هغه غیر ضروري کارونه ستاسو څخه لیرې سي او پر تاسو باندې فشار راکم سي. د همدغه نویل څخه مو مطلب دا نه دی چې تاسو د هر څه په وړاندې نه وایي، ځینې شیان یا مطلب مو دا دی چې ځینې هغه غوښتنې چې تاسو هغه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره هغه سمون نه لري، ستاسو د ارزښتونو یا ستاسو د حدودو خلاف وي، تاسو دغه ډول غوښتنې رد کړئ یا هغه وړاندیزونه رد کړئ چې هغه اضافه وړاندیز وي. مثلا تاسو ډیر مسولیتونه لري، ډیر کارونه لري، د هغه وړاندیز چې تاسو کیږي تاسو هغه وړاندیز ته ضرورت نه لري یا هغه وړاندیز یو بې ځایه یا هم غیر ضروري وړاندیز وي، تاسو دغه وړاندیز مه قبلوي، رد یې کړئ. په دې سره به تاسو هم کولای شئ چې خپل وخت وساتئ او هم خپله انرژي وساتئ او هم دا وخت ولرئ چې تاسو د خپل ځان لپاره، د خپل ژوند لپاره، د خپل اهدافو لپاره کار وکړئ. ځینې داسې کسان وي چې هغوی مثلا مسولیتونه ډېر لري، کارونه ډېر لري او یو کس ورته یو غوښتنه ځینې کوي چې مثلا زما دغه کار سرته ورسوه. که څه هم ته په دې پوهېږي چې زه وخت نه لرم، زما مسولیتونه ډېر دي، ته بیا هم دغه کار د دې لپاره چې مقابل کس خوشحاله وساتي دغه دپاره وایي و زه ستا دا کار اجرا کوم، ستا دا کار در کوم. څو ورځې چې تېرې سي پر تا باندې ډېر فشار راځي، ته نه پوهېږې چې دغه کس کار څنګه سرته ورسوي، ځکه ته په خپله ډېر کارونه لرې چې هغه کارونه سرته ورسوي. په دې وخت کې د همهغه کس کار ستاسو څخه پاتېږي یا مثلا پر تا باندې فشار ډېر راځي چې ته ونه کولی سې هېڅ کار مخته یوسې. کله چې فشار ډېر وي هېڅ کار په سم ډول سره مخته نه ځي. نو په دې ډول سره هم د هغه کس چې تاسو ته کار سپارلی و د هغه کار سرته ونه رسول سو، نه هم ستاسو کار سرته ورسول سو. ستاسو ذهني سلامتیا، ستاسو ذهني ارامتیا هم ستاسو څخه تاسو د لاسه ورکړه. دغه ځینې ستونزې پیښیږي. نو کله چې د کوم کار کولو وړتیا نه لري یا هم یو بې ځای یا غیر ضروري وړاندیز غوښتنه وي، تاسو هغه ته نه وایاست او هغه رد کړئ. اهمیت هم د نویلو اهمیت هم دا دی چې ستاسو د وخت ساتنه کوي، ستاسو سره د کومک کوي چې تاسو یوازې هغه شیانو ته وخت ورکړئ چې هغه ستاسو لپاره مهم دي او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د اضافي مسولیتونو څخه ځان وساتئ. د ځان په پالنه کې ستاسو سره مرسته کوي. همدغه د نویل تاسو ته دا اجازه درکوي چې تاسو خپل فزیکي، خپل ذهني سلامتیا ته لومړیتوب ورکړئ او د نویلو په نویلو سره به تاسو وکولای سئ چې خپلې کړنې یا هغه کارونه چې سرته رسوئ هغه ستاسو د ارزښتونو او اهدافو سره همغږي ساتي یا ستاسو د ارزښتونو او هدفونو سره یو وي. ترڅنګ یې په سالمو اړیکو په پالنه کې هم ډیر مهم دی. خلک تاسو ته ډیر درناوی کوي. کله چې تاسو د خپلو حدودو په حق له صادق او روښانه یاست، دلته ستاسو درناوی، ستاسو احترام زیاتیږي او ترڅنګ یې د نویلو فشار هم کموي. کله چې تاسو نو وایاست، همدغه نویل به ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د زیات فشار څخه لیرې وساتي یا هم د ځورونکو شیانو څخه تاسو لیرې وساتي. ځکه مخکې مې مثال درکړ کې چیرې تاسو زیات مسولیتونه په غاړه واخی، زیات وړاندیزونه او غوښتنې ومنئ، پر تاسو باندې حتما فشار زیاتیږي او تاسو ډیر ځورول کیږي. دا هغه د نویلو ځینې ګټې او اهمیت و چې ډېر اړین و. راځو لارښوونې ته څنګه کولای سو چې نو وایو یا په سالمه طریقه سره وکولای سو چې یو څه رد کړو. اول دا چې تاسو باید مستقیم او مادبانه اوسئ. په ډېر احترام سره، په ډېر واضح او درناوي سره تاسو دغه د نویلو جمله وکاروئ. مثلا په مستقیم ډول سره دا مه وایئ چې یا زه نسم کولی. ځنی جملې ور سره اضافه کوي. مثلا تاسو کولای سي کله چې تاسو څخه یو چا غوښتنه وکړه، تاسو مثلا یې درته وویل چې ته دا کار سرته ورسوه، ته به ډېر واضح او ډېر احترام سره وایې چې مننه مګر زه دا کار نسم کولی، یا مثلا څه وخت نه لرم خو بیا هم مننه چې په یاد مو وم او زما سره مو شریک کړه. داسې ځینې جملې تاسو کارولی سي. یا هم په لنډه توضیح ورکړي، دا اختیاري ده. یعنی تاسو کچیری اړین وي، کچیری مهم وي، تاسو د نو ویلو دلیل وایي چې تاسو ولې نه قبلوي یا ولې مورته یا وویل. ډېر لنډ او صادقانه ډول سره تاسو دلیل ورته وړاندې کوي. مثلا تاسو وایي چې زه ځینې نور کارونه لرم چې باید هغه کار پوره کړم، یا کچیری زه دا کار ستا دا کار واخلم، مسؤلیت په غاړه واخلم، نو شاید زه دغه کارونه له امله ونه سم کولی چې ستا مسؤلیت سرته ورسوم. نو کله چې تاسو نه وایاست، کوشش وکړئ چې کچیر ډیر ضروری وي د غزنې لند توضیحات تاسو ورکړئ، او کوشش مکوئ چې ډیر توضیح ورکړئ، ځکه تاسو حتماً دې ته اړتیا نه لرئ چې اوږده دلایل وړاندې کړئ یا ډیر توضیحات ورکړئ. یو ساده او منطقي ځواب چې تاسو ورکړئ همدغه کافي ده. تاسو دا هم کولای سئ چې د بدل وړاندیز ورته وکړئ. که چیرې مثلا تاسو په رښتیا سره غواړئ چې د هغه کس سره کومک وکړئ، په رښتیا ستاسو هدف دا دی چې مرسته ورسره وکړئ، نو داسې وړاندیز ورته کولای سئ چې زه اوس دا کار نسم کولی، مګر په راتلونکي هفته کې یا په بله ورځ دا کار حتماً درته کولی سم، یا شاید ویې کولی سم په دغه ورځ کې. داسې د بدل وړاندیز هم تاسو کولای سئ چې ورته وړاندې کړئ او د نه ویلو تمرین وکړئ. هغه مهال تاسو په هغه حالات تاسو تمرین کړئ چې که چیرې تاسو اړتیا ولرئ چې نه وایاست، ترڅو په دغه وخت کې تاسو پر ځان ډاډمن اوسئ، باور اوسئ. یعنی دغه د نه ویلو تمرینات ځان سره وکړئ او د بدن ژبه وکاروئ د باور د څرګندولو لپاره، دا چې مقابل کس په تاسو باندې باور وکړي. تاسو کوشش وکړئ چې د نه ویلو پر مهال باندې د مقابل کس سره سترګې په سترګې سي، یا سترګو په سترګو ورته وګورئ او یو هوسا ټون تاسو وساتئ. نو د بدن ژبه هم ستاسو لپاره یو ډېر ښه مهارت دی چې تاسو سرته ورسوئ په دغه وخت کې. د فشار سره مخامخ کېدل ځینې وختونه ممکن مقابل کس داسې هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې پر تاسو باندې دغه څه ومني یا تاسو قانع کړي. د دې پر ځای تاسو هغه خپل ځواب محکم وساتئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو نسئ کولی چې هغه کار سرته ورسوئ، نو د اړتیا سره سم تاسو خپله وینا تکرار کړئ او یو منطقي او محکم جواب تاسو ورکړئ. د نو ویلو ګټې هم همدغه دي. کله چې تاسو نو وایاست یا ځینې موضوعات رد کوئ، ځینې وړاندیزونه، ځینې غوښتنې رد کوئ، دا به ستاسو سره کومک وکړي ترڅو تاسو د خپل شخصي کارونو یا د خپل شخصي لومړیتوبونو دپاره تاسو ډېر وخت ولرئ. کله چې ځینې غوښتنې رد کوئ، ځینې وړاندیزونه رد کوئ، په دې وخت کې تاسو وخت لرئ چې خپل د ځان دپاره، د خپلو اهدافو دپاره کار وکړئ. او په ژوند کې به مو کنټرول هم زیات وي، یا هم د ژوند په کنټرول کې د ذاتي احساسات ستاسو په کنټرول کې راولي، او د ځان درناوی او اعتماد هم لوړوي. تر څنګ یې ستاسو د قوي او صادق اړیکو په جوړولو کې هم ستاسو سره کومک کوي. نو په یاد ولرئ چې د نوی لسره یوازې دا نه چې تاسو خپل حدود ساتئ، بلکې هغه کسانو ته چې تاسو د نه جواب ورکوئ یا د هغو غوښتنې او وړاندیزونه ردوئ، د هغو سره ستاسو اړیکې سالمی او شفاف ساتي او تاسو ته زیات ارزښت ورکوي. او همدغه د نه ویل یا همدغه ردول ستاسو سره مرسته کوي ترڅو خپلې اړتیاوې روښانه کړي، او د خپل ژوند لپاره هغه څیزونه چې ستاسو په ژوند کې مهم دي، د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د تنظیم لپاره تاسو زیات وخت ولرئ او په ښه ډول سره تنظیم کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن ورځ موږ تاسو د نه ویلو مهارت زده کوي، دا چې په کومو شرایطو کې، په کومو وختونو کې باید نه وایو، په څه ډول سره وایو، او همدغه د نه ویل کومې ګټې لري، څه اهمیت لري زموږ ذهن ته، یا زموږ ذهني ارامتیا ته، زموږ ژوند ته، یا په ورځني چارو کې څه ډول زموږ سره مرسته کوي. د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، نو پر همدغه ځای نن درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات می قبول کی قدر من او درونو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شراغ واس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او پر زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتنوي درنو کول لیز زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجه اس مر اساس دنن رزی درس مضمون د پانه مشور مرمن اور باندې او د حقیقي د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اس ډول شخصیتونو او کوم ډول خدمتونه اس مر ذکران هیوا د افغانستان لپاره تر سره کړی و. افغانستان مشهور میرمنی پیژنو بلکې افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپلو ځانو ته حاصلو چې څه ډول تجربې یې په خپل ژوند کې حاصلې کړې وې او د کومو حالاتو سره مخامخ شوې وې. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوس پیل کړم، تاسو ټولو خوږه او ګللي زده کوونکو سره هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچا او د نوټ ټول سامان د خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې ستاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجودې اوسېږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزی ده. ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي، او څرنګه وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه. میرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زده کوونکو، ولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینې وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق ولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1930 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1980 کال کابل کې. این میرمن کبرا نورزی په 1902 کال کې په د کابل ښار په باغوان کوڅه کې زیږیدلې ده، او همچنان په 1980 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنې په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې، او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي څیرو څخه وشمېرل شي. درنو زده کوونکو، موږ وویل چې میرمن کبرا نورزی څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ ستاسو د سوال جواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي څیرو څخه وشمېرل شي. درنو ګلریز د کونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی، او کوم برخه کې زده کړې کړې دي، او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیرې کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوې ده. درنو ګللی زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په ښار کې تیر کړی دي، او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دوی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوې ده. یعنې د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالۍ په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهوره ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهوره ښوونځي وه، د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسا ملالۍ په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځیو له جملو څخه وه، او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په عالي نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساینس څانګې پای ته ورسول، او همچنان په عالي نمرو ترلاسه کولو سره د ساینس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لیدلو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولي دي. نظر نوسته کوونکو ستاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لومړنی افغانه مدیر وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالي زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاص څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه، او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپل د کتابتون پراختیا و، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنن د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو او یا هم سامانالاتو سره سنبال کړه. د دې تر څنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. ولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و. په دې دربش کسيزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسيزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود، چې دغه دوه شوزه له جملو څخه یو پخپل کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردک و. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي، که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه، یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې تر څنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړله، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې د لسترو فعالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې وه. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې یې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستله. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی و پیژندل. د حقیقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لولو، چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره همچنان د ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرېښود. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي، چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو بېلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي، او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول، او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تېر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تېر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمن دې چې یو څه به مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
Let's go. Yeah.